درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې یو ساعت کې زیاته برخه درسی ساعت او ازادي میلمه پروګرامونو ته بل شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرانس په څنډه کې له ازبکستان سره تجارتي موافقه لاسلیک کړې ده. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی وایي دا هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر لذیذ قدرستوف ترمنځ لاسلیک شوې. آژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې، د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د رپورټونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې د نوعیت په اړه جزئیات خپاره شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبه ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو که چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امنیتي ستونزو له کبله یې د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو ویستل تایید کړي دي. د دغه چارواکي په خبره دا پریکړه په سیمه کې د شته ګواښونو له کبله شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډیر هیلمن نه دی چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسیږي. هغه د پاد فورس 1 په نوم یو پادکاست سره مرکه کې ویلي د وخت په تیریدو سره د دې امکان په کمیدو دی چې له ایران سره هوکړې ته ورسیږو. په وروستیو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي هوکړې په اړه خوشبین نه دی. ترامپ له دې وړاندې په ځلونو هیله څرګنده کړې وه چې له ایران سره هوکړه کېدلی شي. هغه د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي وو د ایران په اړه مې د اسرائیلو له صدر اعظم سره خبرې کړې دي. د ښاغلي ترامپ په ټکو ایرانیان په مذاکراتو کې د پخوا په پرتله سخت شوي دي. ترامپ وړاندې ویلي وو که له ایران سره هوکړه وشي او که ونه شي پرې به نږدي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. ایران او امریکا تر دې دمه د اټومي پروګرام په اړه 15 ځلې په عمان او ایټالیا کې خبرې اترې کړې دي چې هیڅ پایله یې نه ده درلودلې. د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره دواړو خواوو بېلابېلې نیټې اعلان کړې دي. او د امریکا له ملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادعا کوي چې حماس وسلوالې ډلې یې د کارکوونکو په یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله یو ترهګریز سازمان ګڼي. فرانس پرنس خبری آژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د غزې د بشري مرستو بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ایز وخت د شپې 10 بجې وې چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي پکې سپارو. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان ټول هغه فلسطیني وګړي او مرسته رسوونکي دي چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولې. دا لومړی ځل نه دی چې د بشري مرستو پر کارکوونکو او اړمنو کسانو بریدونه کیږي. په تیرو دوه اونیو کې اسرائیلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولیږي. یوازې تیره اونۍ د مرستو د ویش پر مهال د اسرائیلي عسکرو پر ډزو کې 20 کسان وژل شوي. د خبرونو پای
دا درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلوی مهربانه را پس پیسی نامه سلامونه اونی که هیلی میومانی درنوزده کون که هیلی در چراغ و جور پیست تا وقت با مطرده محال پا خیره رسولی بی تست طول تا در ولسم طولگی تاریخ مضمون یا ولسم لاستش را غلاست ویم و دی هیلی چنان روز هم در الوست را خیره نیشی باره سر مل پاتیسی. نن مو موضوع پا هین که افغانی پاچهان دیده چی کم پاچهان پا هین که وقت رسیجی او چه دول وقت رسیجی در هم دیگه موضوع اربند بیان مجاوتات سی معلومات لسته رو رجو خپل نن روزی درس پیلو پا هین که افغانی پاچهان لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د پشپړ سوا دوهم قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې تر توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلی شاته نقل کیږي. دی بیا په ډیلی کې د مشهور جامع جومات او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټیج دی او دی خپله یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی و. د پنځو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا دی په شپږ سوه اووم قمري کال کې د چوګان په لوبه کې د آس څخه رالویږي او مړ کیږي چې بیا د ده څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زویولي باندې هغه نیولی و د ډیلي په تخت باندې کښېني. سلطان شمس الدین تمشدی د قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنګال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزم شاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا دی واک ته ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کې دغه غوښتنه د رد کړه او یې نه منل چې بیا د شپږ سوه تر دېرشم هجري قمري کال کې مړ کیږي او د مړینې څخه وروسته د ده زوی رکندین فیروز شاه واکمنۍ ته رسیږي چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د ده د درباریانو دی د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، دی د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني چې بیا د دې څخه وروسته د ده خور رضیه واک ته رسیږي. سلطان رضیه بیا د خپل ورور رکندین چې فیروز شاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په شپږ سوه څلور دېرشم هجري قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي او دا بیا خپل د واکمنۍ په اولو ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او د دغه بغاوتونو یا د دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره دا ځان د دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یوویشت کاله واکمني کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د ده وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي چې د ده د دربار د پوهې او فن مرکز و او څرنګه چې دی امیر خسرو دهلوي هلته ځانګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په ډیلي کې مړ کیږي او د ده د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې وه هغه په هند کې د منځه ځي او ورپسې نور افغاني لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. راځو د دغه افغاني لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته، چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکومه ملک کلا خان زوی ملک بهلول د اته سوه اته پنځوسم کال څخه تر اته سوه اته شپېتم کلونو څخه وروسته بیا د خزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې ده ته په لاس ورځي او په هند کې هم د مخفزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي. یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تله یا د کومې کمزوري سره چې مخ و، همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه واک ته رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري. د دې ژبه او خط هم د دې تر څنګ د اسلام دین د ده په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د زوی ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې وه د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سو په دوره کې، د ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي، دا د زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانی پت ګر کې یا د پانی پت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لړۍ په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل، دا ټوله لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ همداسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي، د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتېږي او تر هغه وخته پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید د حسن زوی دی چې دی په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودی دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نایب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و، یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمري د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و، د همدغه شهامت د کبله بیا دی د شیرخان لقب ځان ته غوره کوي، د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاه سوري د شمالي او همدارنګه مرکزي هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې دی شروع کوي. شیرشاه سوري هم پوهانو او علمانو ته ډېره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم ښه پوهېده چې څه ډول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاه سوري څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری او په 1923 کال کې د دکشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادې دی هغه واکمنی ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاه سوری د وراره مبارز خان د خواسه خدای وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. راځو چې په ایران په منځنیو پیړیو کې څه ډول و؟ موږ او تاسې په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لسره راوړل. راځو چې ایران په منځنیو پیړیو کې څه ډول حالات لري. د تبریستان علویان یو حکومت په دغه مهال کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبریستان کې دوی د خپلواک حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبریستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرني څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډیر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبریستان علویانو حکومت چدي هغه رنګي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه مهال کې د زیارانیانو و چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د ماتې څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامي واکمنانو او سردارانو بغاوت وکړي. د تبریستان سیمه یې په ډیرو سیمه ییزو خپلواکو حکومتونو باندې وویشل، یعنې سیمه ییز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبریستان د ښار په نیولو کې یا د تبریستان شهر په نیولو سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. دی بیا د ترکیې غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیې غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې دی وژل کیږي او د مرداویچ څخه وروسته بیا د ورور وشمګیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زامنو سره دی بیا جګړې کوي او د هغو د خوا څخه بیا دی ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ له منځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو دا البویه حکمت تا چه البویه بیا دا عباسی خلافه دا کمزورتیا پا دوره کی ورسته لدی چه زیرانیانو خپل خپلواکی اعلان کرده او دی خپل خپلواک حکمت را مینسته که پا خپل بیا پاس فهان که دا خپلواک حکمت بنسیت را مینسته کر یعنی پاس فهان که خپل خپلواکی اعلان کرده او پا دیر لج وقت که بیا دا ایران مختلف سیمی دا پا خپل واکمنی که شاملی کرده او هاگه سیمی اونی ولی دا البویه تر طول مشهور مشهران حسن رکندولا او احمد حزدولا نمیدل البویه به پای که ده غزنویان و سلجقیان ده خواه سخه چی هاوی ده عباسی خلافه ده ملاتر کون که آغشتون که سخه و دوی لمین تزی او پا منزنی پیاری که بیا پا ایران بندی ده غزنویان و سلجقیان و خوازم شهان و دره لری پرت ده تیموران سخه پا ده دوری که واکمنی کرده رازو ایران په نیوی پیړۍ کې دا چې په نیوی پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نیوی پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومیږي چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوي اړیکې ټینګیږي او په کوچني آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنۍ امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایان په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي او دوی دښمني لرله د یو بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودې بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تک څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته یعنې کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه د هغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا د دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي د نادر افشار د حکومت په وروستني کلونو کې د ایران د خلکو لپاره دغه وروستني کلونه ډېر سخت تمامیږي یعنې ډېر ورته سختیږي بیا په یو لس سوه شپېتم کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته په ایران کې ځینې کورني ګډوډۍ رامنځته کیږي او ایران په کورني ګډوډیو باندې په کورني ګډوډۍ کې راښکېل کیږي ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د ده حکومت کوم حکومت چې و هغه له منځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاسته راوړي په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوې پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه ونې کې هیلې میمنې درنو څخه کوم کو هیله د چروغا جوړ بیاست او د ژوند چارې په مشه پر مخ سي تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده راځو خپل درس پیلو د چین د خلکو جمهوریت دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د عرب سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.8 میلیون کیلومتر مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی د چین د خلکو جمهوریت د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجنګ ښار دی چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي، یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد دغه د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کال سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلی. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور چې ګومینټانګ د ګوند مشري تر 1918 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلي کې د ماوو په مشرۍ سره هغه پاتې شونې ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته وه هغه ژوندي پاتې سي وو. د جوده په قوماندانۍ سره هغوی یو له بل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځه وړلو څخه ژغوري او دغه پرېکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماوو د 1918 میلادي کال په وروستي کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د ګیانګسي په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل بیا هغه آزاد سیمې چې د چین کمونیست ګوند رهبري کوي. یعنې دغه مهال کې دویم نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملي ډول سره دوه چین منځ ته راځي. یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دي او بل هغه آزاد سیمې چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او تر څنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدل او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1948 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14 نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزي کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضراتو او د هغو د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند بیا په دې باندې وتوانېد چې د مختلفو مبارزو د نظامی لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دی آماده کړي او دغه حملو په وړاندې وکولای سي چې دوی وهڅوي. په 1940 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې آزادي غوښتونکي یا هغه کسان چې دی غوړی آزادي ترلاسه کړي دغه آزادي غوښتونکي پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلی عملیاتو سره مخ ته ځي او د کومندان شهرونه محاصره کوي او ورسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات ولیکې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختلفو شبکې هم پکې کېوه. دا دغه برخي کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانېد چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دی په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1928 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بلا جګړې څخه بلا وینېته ونه څخه کمونیستانو لاس ته ورسي. چې کای چینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تشتي او د پیکندنیولو او د چانګشای د چانګشیک د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي او د ماوو 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکند سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. راځو د تاجکستان هیواد په هکله پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا له مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیځ او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په شارونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي، او ترڅنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره شوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پېړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 3,500 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوه پېړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 18 څخه تر 9 میلاد کلونو څخه د مخه کوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانانو امپراتوري جوړ کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانانو امپراتوري د درېمې پېړۍ په پای کې کمزوري کېږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کېږي، دغه بل قوم رامنځته کېږي. تاجکستان اکثره چې دي هغه د نژاد له پلوه سپین نژاده دي، او کله کله ویلی سو چې دي د مغولو ځانګړنې پکښې کې لیدل کېږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پېړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه یې په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه کانو کې لیدل کېږي. بیا د 19 پېړۍ په نیمایي کې د وخت په تېرېدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سوه. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره وتړل سوه، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1913 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول شوو سیمو کې ټینګې سولې، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1920 میلادي کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې، او دغه د دوشنبه ښار یا د دوی مرکز یې ونیوي. 1923 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شورایي جمهوریت د ازبکستان جمهوري یوه برخه سوله. په 1990 کال کې بیا د دوشنبه ښار د ستالین آباد، او په 1928 میلادي کال کې بیا بیرته د دوشنبه ښار ونومول سو، او هم په 1923 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکې راغلی. د شوروي اتحاد رامنځته کېدو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپل سیاسي خپلواکي اعلان کړ، خپل ځان خپلواک وګڼي، او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړی. راځو ازبکستان هیواد ته، چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو اویا فیصده خلک یې ازبک دی، او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سوله کې 3 خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه یې هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1923 میلادي کال مخکې مقدوني سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1324 میلادي کال کې مشرف سو په اسلام باندې اقتباس یې کړ، او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجی زوی په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښودی، او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفي مذهبه دي. ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواکي هیواد اعلان کړي، او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې، او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي، او ځینې اقتصادي نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد، د صنعت په تولید، غذایي توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي، او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان هیواد چې دی هغه بیا په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن زنګو هم بلل کیږي، او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم سوی ده چې بافس، بن نوح، دیب یا قوي، قراخان، قوسخان، د ترکمنانو اصلینیکه، اورخان یا کرخان دی، او د ترکمنستان د مرکزی آسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کې شته چې علي الی، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاریموت او گوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي. چې دغه هیواد بیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړي، او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ سو چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده، او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپل خپلواکي اعلان کړه. چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ، او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان، او تر څنګ یې د لسګونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستی هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب، که لرادیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لواره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟
وزارت
تخلص تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړه هم نه یم که نه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هماغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسبه ګڼي، نو هغه سې به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پر ځای فکر کوم نورو تخلصونو ته در ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوې؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. خو کله چې هماغه شی ته په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي، چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شار ونی ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی هم او کنکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ په ټولو کې. هغه بخت پایدار و، هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پوهنځی لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخکې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څېر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاویا کاله دي له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر وکړ مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمې یم، کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لرې کېږي. انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شوي څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شوي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتاً عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي، دا لا خوندور کیږي. نو زه فکر کوم روغونه مل ادبیات هم نه لري کوي او باندې نه پښیمانه کیږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت ډېره کمیږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه ذوق خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو اوس ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی. شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاح وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي. اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکنه نه ده. اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساید په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. خو که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډېره ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي که نه، د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی که نه. زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ورباندې سپینوي. نو زه هم دا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتې چې ولې شاعري کوې دومره وخت ورکوي، همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ورباندې بابا کړه؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه ته لویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه را سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصا د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، دا دغه د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي. مثلا کله کله کته استاد ته وای چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله کوم کې ورکو درته وای چې پښتو کې څه لري، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځواب شي.
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس، هم درس لولي او هم تدریس کوي. ځین کسان په دې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، کدې قطر ته وکی ډېر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ور سره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو ویلته دا دغه موضوعات ته تکراریږي، مثلا یو موضوع په ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې، مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې، یو خبره دا ده. دوی خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې یو څول ولې ځان آماده کړي. او دریم خبره دا چې کله ته یو څول ولې امغه لکه تا چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي نو تابان دوی کړي سهام ورته ګوري. نو که یو ورځ درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ولې، مثلا ته یو څول ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک چې هغه مزه باید ور باندې پوي کم، نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه د کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري، یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه میخي ډېر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. اوس مخ په ډېر نیتا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوش بړم، او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. پوره څومره وخت به ونیسي کله به وشي خوب څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی ایو سم په خپل لیکل شول هغه ولي کونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغې کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
دا ډېر ښه باور دی. خپل روپاره په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه بورس کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې درېیمه ورځ بیا لیکېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت وکړه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خو سره غلي دی، ښه دی، کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګ کې دغه کورس یا پوهنتون ښوونځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دا ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښه زمینه هم سیده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس یې راته کار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل تعریفونه ژبې زده کول ده ښه نه ده، دا د طبیعي زده شي لکه څنګه ورو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره زه خپله هم کله چې مهم وخت انسان ذهن نه ما کار ته آماده وي، نو که چېرته مهم وخت دی نه وي کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي، مثلا وجدان انسان نه آرام وي. او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درس به یو واري وایم، کله چې موږ سره روانه د ټول به په یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر ښه ورته جوړ وي. دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
یوټیوب مې مثال خصوص موږ ډېرې برخې استفاده ورنه کولای شو. مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وی او تبانه غدې بہت حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر وی نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده لپاره زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو نامه غشه به سرشي مثلا فکر ما په مغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه یو څه اورې هغه هم وکړه مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان سات هم ورسره تېرېږي پام همدې هم درغلته وي اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تحقیق د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډېره ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډېره بهترین لاره ده په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي وکه بیر تخپل هغه څه د لیکلي دی پلیس لای کړی غلطی در کړی ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژب تر زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې د رواني د فلوئنس مخه نیسي ولیکه طبيعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږه ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي ده نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده دا چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره مې ژوند کړی په ګوس ما ته اوکینه زمينانه مساعدهږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مورانه ژبه د خبري وکم دا زمينانه ته مساعده دی یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټول لپاره مې دری ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودا مې تعقیب اور اول ورځ کې چورته کې نه سم راپی رنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوم چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا دغه کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شوه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تنگ ول ژبې سره ونه به زده کړی ولې زله سول سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمیر आवाज ده نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږم چې یو چاته خیر رسیږي دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغه عملو کې او څو رواني سکون ته ورسیږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي د یو چا په شونډو مسکا راوړي د یو چا لسنیوي وکړي د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هغه وخت انسان خپل وجود کې په مخ کې دی د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او د دې زیاتې آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستي و دا په هند کې کوم کاسو ډېر زیات مالدار او نو کورونا اخلا موټر اخلا هوټلونو ته ځخو ټول شایانو خو ډېر آرامي بینه و موقته بوه او طبعا انسان داس دی چې د تغیر بچای دی ډیر یو شی باندې مثلا کپاتی کی غیر نه خوخیږي مثلا یو څه تاول سر خوشاله کور سه بیا پیسې کې نه نو د بای چې وملګری راته وی چې یو څه کسان مایوب دي کده غوی لپاره ویل چیر واخلو ما ورته واخیستله وای چې کله روان شو مانه یو ماشوم له کور نه غیږه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ راوړ و چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت پورز دی وینم چې حالت زبیا د خپل په حضور کې لته مننه وکم چې دغه سړی سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دمره د خوشاله وړ و چې بیا یې هم دمره خوشالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته بخښ کړ چې له خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستی وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استلې نه رسیدلې یو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه وسې نو یو څه به وکړي نو لاده مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري موږ ته یو چا څه کړی دي مشرانو مثلا د ټولنې په نړۍ خلکو نو ته حق په موږ سمجه ورسېږي فکر کوم د وطن لپاره یو څه ذکرانه کار مهم دی هر څه کوم دي تر څو خو دا ژوند فکر هر څه ماشینی کیږي
د دې
مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پوری وای غلی ملت هغه حکومت ته لار هواروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله چې ډېر یو څه خلاري هم وو سیګو خو ډېر راته مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډېر ته مخ کیږي کنه یو شایي فکر ونی ول شي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ په دې اړه کې زم څو نورملګری دي چې تر ډېر هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو شپګول سوالیت او مرکز کې یعنی و کتابتونونه مدل ته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي او هم په دې اړه کې چې دوه امر پیدا کړو خوستو سوالو سوالیت ورسیږي د زوران لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کار کول دی شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دا چې په کار وو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورخلې
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته کې ډیر خوشاله دي او د قبایلو یو لیسا ده نو دغه مسئولین په ځدکون کې ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاري دا کړی و چې په خپل د لیسې اداري ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې اول واخیسته مشورې هم ولوم صبر خلو کتابونه ولل نو اتمنه پښتنه کوو یا ساعت ته وو اوس هم ماته کوو چې را پیدا کړی چې بل ول سره هم
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده او 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو که یو ملت چې هوښیار و نه اوسېږي یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوس زره تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي د انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زینه نارامه او فکر می داوی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څوک یو بیایل ورکی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. څو کله به ته په یوه برخه کې هڅه کوې پایله ونه لري نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي، هغه د خوشحاله خبره شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې احساس ده اور وسه زه د تورې قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کېږو که نه خلک یې لولي هغه قدر یې کوي.
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه کور ودان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.